آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د جنونو د خوانځي او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته نو دوی وایي چې تر خوانځي او پانتونونو د جنونو باندې نو ممکن پراتلونکي کې د غستونز نور هم لوی او جدي شي زینو بیا له وزګارینا شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانه د پروګرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د المن ولایت تاغز میاډی کې د سر نیوجه ده په دا تاغز کې دا چې لیاز مرا شروع دي د لورپوچا وخت دا خبره ورسي دا چې لیاز مرا شروع دي چې مسر راسي خور غریب ته نه رسیږي کوي کې مورو بس تماجت مشر یاره د کلی خان وای چرګا کا یاو را سره نیمه کبا زدي دا غری وای دي بس خور غریب ته سپیره مې نه چا او بس تشنی کې غوړي یو پی سی میسل لري هغه ته رسیږي سلام علیکم
السلام علیکم
تاسو ته
ګروپ ملګرو ایو نظر ته ورور چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه ستا دا څه وجه ده ولې نه ستا دا څه خاطر دی نو کده دې په اړه معلومات راکړي
السلام علیکم د زه ته ګروپ ملګرو څنګه سپ خیر اس زما نظر ته چې طالبان باید تینچونو خونځي لګي ولې ورځ موږ مشکلات لرو زنانه مریضان لرو موږ ضرورت ورته ایت دې د چوې چې د جنو مکتبونه هیله کې مدا غلم استاذ سره پیغام دې د ما استاذ سره شریک
السلام علیکم نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایی ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې د چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي زموږ غوښتنه او پښتنه له اسلامي امارات نه همدا د سلوت پن مهرباني وکي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شجینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو دلته شجینه کارکونکي ډاکټرانی باید راولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شجو مکاتب باید خلاصې ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو ترڅو بهر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي د تل په شان بیا هم زلمه هیواد من له هلمند کې کول سوالي څه بیا د واتس اپ رابطه را سره ځي سوال د امارات اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه هم کمپنی وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګي پال کړي مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي په شاله ورځ ولري السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم د ازادي رادیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پر ورسوي دلته په ارسان ولسوالۍ کې به موسم بارانونه اوریدلي د خلکو حاصلات او مالو ته تاوانونه رسولې هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم هله کوم شروع جوړ بوي پیغام می دا چې کوم تجاران تجارتی گاڑی چې دی ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسی نه د فاټاک بلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوانه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي، مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ، تاسو دا پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستا چې کوم راپور خپور کړی دی په تایید، زه خپله د لاس ایستلی یم، زه خپله په سترګو لاس معیوب یم، خپله د روزګان ولایت چاشین ولسوالۍ سره اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډېر دقیق او صحیح دی، نو موږ خپله ورلو مراجعه مو ورته وکړه. ورو ما سترګو معیوب د لاس مې معیوب ورو نظامي کومکي ما یا ملکي ما نوارې په دوه زده لې سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی، نور ورته بعده د دې کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي، که نظامي و هغه ته رسېږي، که ملکي و هغه ته نه رسېږي. اوس دا رقم مشکلات دي، نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ولسوالۍ د قلاخېرو د کلي نه پیغام در لیکم. زموږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، ځای د موبایل پایې هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زوړپورو چارواکو نه چې زموږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چر د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چر دا پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چر دا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چر دا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته را دي مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې را دي مار ځم. څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوی دي، چې داسې خلک په دوکې ستاسو چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او مشته دا پاسپورتو ترتیب کی یا مش پاسپورتو نه راکی یا مش پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکوي.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی رجوع کر کون کو اور دن کو تو سلام نوامہ زدہ روزگان ولایت چرچنو دول سپلے د گورگین د راوی سے خبر کوما ہندوال ازمر پ دغه کی پ ول سپلے کی ازمر پ نوا کی ازمر ک شران گرد بے روزگار د کار نستا او زیات خلګو نشو ته مخه کړه د گرد پ نشو وخت سوی دی نظم د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5.
سلام علیکم. دا زده ریډیو ټول کارکون کوریدم کو ته سلامونه اور سره سلام ادا چی زمون یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کی وتلې ذکوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پوری کچھ ته معلومات دی په دغش مې رمانی را سره کېونی سي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه مصد اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دو وجه ندی مصر آڈی کونی سی او کل آزادی راڈیو دو پراونی نے کم پیغام پرکڑی ام منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. په دې اړه تایر وشان ساتات نیو ځنګړی سلام احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالی اس زمږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادر کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 79 کال کې چې نادر کسوی دی بیا چاته دانه معلومات نه دي سوي شنه د مړن د ژوندین وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شماره تماس ونیسي 0 1 3 0 5 9 1 0 1 3 0 5 9 1 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 1 9 و درې یعنی صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درو اویا. نو تایه روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دی به چیرې یې.
السلام علیکم تازادی شاید کار کنم که آوریدون که سلام پدیل چی جور رو باسه منه نه پس مرزاد پروانه جور خیلی در زبر دور کسو عجیزان و دپار در پروانه مجور پیدا بی خیلی پندور کار دی نظمز یو دو سرک دی در مصطفی پنامه در پراویلات در نردری و رسالی و سیتون که دی در پلار نمی محبوب شا کار دی و کار تو اک پدی اک معلومات داری یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر تلور دوا ات شپږ سپر تلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم سپر وا سپر تلور دوا ات شپږ سپر تلور دوا مننه د خدای په ما.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلیله د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما پر دغه شمېره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تر بل پیسه شمېره باندې که زنګ را پوي بدل کرے تھے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و درې. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیرې سا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د دې سوزل سوالی کابل دغه سیمه کې ده او د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-94-1-2-5-5-5. شمیره بیا تکراروم 003-94-1-2-5-5-5.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-3-0-0-3-0-0-3. نو د مهربانی له مخه هر مؤمن مسلمان ورور ته چا معلوماتي مهربانی دی وکړي، موږ سره د پلاش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کې جوړ کړی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مورته کړی ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسی دی. هر چاته وروره معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-3-9-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-3-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ولا مولا تفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا تفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا تفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیال استر آشنا او مسافر دم رب بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیال استر آشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر سوق مینوی او سوق ورکویل ملکنا ومسافر او دنی مشبو سندر خونکا مسافر سوق مینوی او سوق ورکویل ملکنا ومسافر ومسافر مولا تفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر دے سلام کھڑے او دے سر لیا او سڑا کھڑی نا او مسافر پردے سن مکھرا پکلو مسافر دے سلام کھڑے او دے سر لیا او سڑا کھڑی نا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا
دے آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو شې چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلما د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې او نن سبا تقاعد دی دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
ترنو می حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه د لیکلې د زیږیدنی، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا سوی لوی او کا وسه ډیره مشهوره ول په اکال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ته چې ثبت کړي د ديار لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي. دې کې زه ژړل یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې، په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله مالداري پسونه مو درلودل. نور په پرمځکو باندې ولول پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې. بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلل مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړي، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورځان کې چې زه هم ولمه تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږله مه پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کال ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتمان نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نه ویشتکئ. موږ حیران شو چې سشنی وشتا کو د ماشوم توب احساسو جواب نسور کوله شوون کیته شوون کی پوسو چې مر پونی چته وکو دای هم پر مزکه باندې کښینستلې مزکه په لاس باندې اوار کړله یو تیګه یا دبره راوخته تیرا او یو څه شیخ کاش کلی چې ځاګه وکولې ولدا الف دی مر هم هغه د په شکل باندې یو څه شیخ پر مزکه باندې راکاش کړلې تر شپږم سینف پورې همدغه سی مکتب ته دوام ورکړلې چې نه تخته و نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم او کاغذ ولو دا زما د پاره خاطره ځکه ول چې کڅوک وو غواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وو غواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لمړی کس ولم چې پونتون ته ملار و موندل هغه وخت کې دوه پونتون یو د کابل پونتون یو د جلال آباد پونتون دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شوم خلکو هلته پونتون په هغه سیمه کې نه پیژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمهوری زوی شنه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینی توګه باندې په دیني امورو باندې او پر د حقایقو باندې ولاړ و نو کوم وخت چې زه پونتون ته مې امتحان ورکول نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف ته وویلې بس دی راته وویل چې هر څه چې کوي که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پونتون ته ځي خرڅ دي د ما د مور سره یې شي دي په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پونتون ته راغلم پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د پونتون دی و دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه و هغه وخت کې ټکسي هم نه و پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګرم کوم وخت چې پونتون ته راغلم د پونتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکس یې راسره واخیستلې لیلې ته راسره ولاړلې هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي د پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ د پاره بوتل یا آشپز ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان و د هندستان فارغان و ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و په رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سر راغله البته چې تغیرات راغله مګر اند پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې ما سره و هغه می وسم په نامه په یاد دی او خاطرې را سره ژوند دی
له ازادي رادیو د ازادي ملما خوال اوري زموش ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې وروسکانه کابل ته راغلی ډیر تفاوت او کلی وو دا شهر دلته بل ډول کلتور حاکم وو البته بل ډول بل د دې ځای له بلاړې روسیې ته البته بیا شرایط لاړې متفاوت ول نو څنګه احساس وکاو چې کله لا افغانستان روسیې ته ولاړې
د ژوند تفاوتونه خو به حد زیات دي کوم وخت چې موږ په متکه کې سپارسو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله ول یو کال د ژبې زده کړه ول، څلور کال هم هغه د ماستری دوره ول. ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به درانیوله کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو، ته د سړو د جمن فی شپږ دې سترنه دې شپورې ته ولاړله، بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلی کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړل، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړل. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول، په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې، په هغه وخت کې خصوصا په ورستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زوریدلو، ول بیا هم د تحصیل دوره ول، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ول. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینی توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ، له وطنه بیا
کم وخت می د ماستری دوره ختم سل ډیپلوم می واخستل بیا نو مج باید وطن ته تللی وای ولاړم وطن ته بیرته می د کورنی چارو په وزارت کې وظیفه واخستل په ورته وخت کې می درخواست ورته ورکړل چې زه مستحق یم د دې قرارداد په اساس باندې چې ولاړم خپل د ډاکټرا دوره می تکمیل کړم سره د دې چې په اړه باندې ډیر مثبت نظر نه ول ولې هغه پروتوکول چې موجود د دوه دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه د امکانات تراکړل چې زبرته دوم وار د پار راسم د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل ډیر تراغله لمه د دومي دورې د پار مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم لبد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځ ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نسې کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کې تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سپوتلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمند وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زبر ته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړل چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون څوم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سولم بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د شوان راتوې سویډن ته راغلې په ول کې تبان چې جواب مو هم نه وسته نو له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سلو راغلل دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې زه پوسم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دي جوړ دي زه سم په سترګو کې وښکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته ول کما شوم د خپل مور د غیر څه واخلې حتمان جاړي زنه د غیر څه د وطن د غیر څه محروم سولم بل بیا هم ژوند ول چاره نه ول کور نه ول د جيبي کورس می شروع کړل د جيبي کورس می چې ما خارجي جيبي تعقیب کړی ول په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلې هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیاب شولم بل اخر بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصادي لوستي او په مشخصو ژبو باندې کولای شي چې لیکل لوستل وکوي هغه ته ضرورت لري دی بیا موږ چې په ځاتیا نه پر امتحان ورکړل په 19 نه پر کامیاب وس په هغه کې یو هم زولم تقریبا 14 کال مې په هغه بانک او د بیمه په موسسه کې کار وکولای پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه ول په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ول چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنه په اړه باندې کار کولې هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کوواړی را سره ولاړ سره د امتیازات کم ول کم ځای کې کار کولې د بانک د هغه امتیازات او معاش هر څه ډیر زیات ول بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت ول چې اولادونه مې چاجه بلوسته ول څو پونتون ته شامل شوی ول کور کې مې ډېر ستونزې نه درلودلې بل اخر بلالم د هغه سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنی چار د وزارت ځنی زما په خوانی همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زباید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چار وزیر ښاغلی جلالی چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنی چار وزارت تاته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه دي، بیا مې استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولتي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی من صاحب سلامت اوسې.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تیروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي، اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي، لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبه په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو سیاسي ګوندونه دام ستاسو په غوږ کې زه د ډیره وخت کیږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورتیا هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چوندا یو نوې شی دی او خصوصا د دغه یو مظلوم ملت لپاره د یو مظلوم قوم لپاره چې پرشتنی توګه باندې په شلمه او یوشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکی تیر شوی دی په دې کې فعال یم د دوستانو سره وانډه اخلم اکثرا نور سره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم سیمینارونه او داسې څه چې د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته کې په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ خورا فعال دی د هغوی ځینې غونډو سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړئ چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننی سي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د شونځي په اړوند باندې د شوزو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا غوي هغه موږ غوښتنه وو هغه موږ شرایط د ملاقات د لیدنی ولیدل چې په هغه کې بقیده نی موږ خبره به آزادې نو موږ دولس نفر ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم موږ سره په دې سفر کې ولې دوی ونی مو تیرې کړلې خوست ولاړو نو خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو ولې وخت ډېر محدود و د زیات ګرځیدو د پار نه ولو پونتون ته ورته ورل کونتون کې مالت ځنی استادان ولې د پونتون استادان اله تراغل ځنی قومي مشران مو ولې د هغه سره کښینستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې نیت مې دی چې ولاړ سم خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما د کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم کنه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې او زما د پاره بيخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې و به ګورو چې څه کېږي تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه خدای مې ذاتو کوم.
نرے نرے او